دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې لوسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هکلې کوم. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل.
په هنګو کې پر مسافر وړونکو گاڑی په برید کې دوه تنه وژل شوي، پنځه ژوبل دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې داوا کړې چې وسلوالو د احتجاجیانو ویرولو هڅه کړې ده. چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې کوي او امریکایي پوځ وایي چې د سره سمندرګي پر سر یې د حوثي یاغیانو ډرون، الوتکې او توغندي ویشتلې دي. بشپړ خبرونه. د پولیسو او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر مسافر وړونکو گاډي په وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او پنځه ژوبل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو ویان طاهر سعید بیگا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو پرون ماسپخین شاوخوا درې نیمې بجې له کوټکي سیمې سره نږدې له پېښوره د کورمې پاړه چینار ته پر تلونکي گاډي ډزې وکړې چې پکې اووه تنه ژوبل شول، چې ورڅخه یې دوه روغتون ته پر لاره سا ورکړه.
ڈیورنگ شفٹنگ دوکستان چکم دے اگر لہرے کے وفات شو دا یو کس تعلق چکم دے نوشیرا اکوڑا خٹک سرا دے اور دویم کس تعلق چکم دے پڑا چنار سرا دے.
د هنګو د پولیسو مشر ویلی دی چې په برید کې سنیان او شیعگان دواړه په نخښه وی دي. نثار احمد مشر راډیو ته زیاته کړه چې وسلوال تر برید وروسته تښتیدلې دي خو لټونې روان دي. تر پیښې وروسته پرون ماښام د کورمې په شینګک کې ځایي خلکو د سنیانو گاډي او پکې سپاره مسافر نیولي ول چې د کورمې انتظامی چارواکو او ځایي مشرانو وروسته آزاد کړل. د هغې سیمې شیع او سنی مشران وایي چې دا پیښې د فرقیز تاوتریخوالي د پارولو لپاره شوې دي. دوی له اوسېدونکو څخه د سوله ییز چلند غوښتنه کړې ده. ان کال د کورمې په بیلابیلو برخو کې د شیعگانو او سنیانو ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په وروستیو کې هلته پر مسافر وړونکو گاډو د کاڼو ویشتلو پیښې وشوې چې پر سر یې جرګې د ځینې کلیو پر اوسېدونکو جرمانې ولګولې. د بلوچستانو د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې داوه کړې ده چې پټمخیو وسلوالو د احتجاجي ناستې د ګډونوالو د ویرولو هڅه کړې ده او له کیمپه یې لاؤډ سپیکر وړی دی. د پرلتوالو مشرې ماهرنګ بلوڅې پرون مازیګر له چارواکو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیسو هم د هغو وسلوالو مرسته کړې او د احتجاجیانو پر غوښتنې سربیره یې د هغوی پر ضد کاروایي نه ده کړې. د پرلت د ساتنې لپاره ګمارل شوی میجستریټ زیشان بابر نوموړي ته د پیښې د پلټنو ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوڅ یکجهتي کمیټې په مشرۍ لسګونه بلوڅانو د ډسمبر له درویشتمې راهیسې د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته پرلت وهلی دی. احتجاجیان وایي چې د ډسمبر پر شلمه چې له بلوچستانه تر څو ورځني لاریون وروسته اسلام آباد ته ورسېدل، نو پولیسو ورباندې تشدد وکړ او لسګونه کسان یې ونیول. پولیس وایي مظاهرهچیانو په کاڼو ویشتلي ول نو ځکه گرفتار کړل. حکومت وایي چې ټول 290 گرفتار مظاهره چانې خوشی کړي دي خو د پرلت مشر وایي چې تر سلو زیات کسان لا هم بندیان دي. بلوچستانو دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړ چې په نومبر کې د بلوچستان پولیسو په تربت کې په نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه وکړه، خو بلوچ فعالان وویل چې په هغوی کې یو کس وار له مخه د پولیسو په حراست کې و. بلوچستان وایي چې حکومت دې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو مخه ونیسي او پکې دې د ککړو کسانو پر ضد اقدام مات وکړي. د بلوچستان حکومت وایي د تربت د پیښې پلټنې کوي او د ځینو پولیسو دندې یې ځنډولې دي. د پاکستان د لنډمهالي وزیر اعظم په امر یوې حکومتي کمیټې د اسلام آباد له پرلتوالو سره د خبرو ته دوام ورکړی دی. پېښور هایکورټ د تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پرېکړه ځنډولې ده او پر دې موضوع یې د اورېدنې لپاره د دوو قاضیانو جرګهګۍ جوړه کړې ده. هایکورټ پرون ماښام په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې د بحالولو سپارښتنه کړې ده. عدالت ویلي دي چې د جنوري پر نهمه د ګوند او کمیشن استازي دې اورېدنې ته حاضر شي. ټاکل شوې چې انتخاباتي کمیشن د جنوري پر 14مه د فبروري 8مې ټاکنو لپاره د دونو نوماندانو نښې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د ډسمبر پر 22مه وویل چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات له قانون سره سم نه ول، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نښه نه ورکوي. هغه ګوند د کمیشن د پریکړې پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست دایر کړ. تحریک انصاف له کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د بیټ نښه کاروي. او د امریکا مرکزی قومندانی وایي چې ځواکونو یې د سره سمندرګي یا بحیره احمر په فضا کې تر 12 زیاتې ډرون، الوتکې او یو شمېر توغندي ویشتلې دي. مرکزی قومندانۍ پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر په بیان کې ویلی دی چې د برید لپاره کاریدونکي بې پیلوټه الوتکې او توغندي په یمن کې میشتو حوثي اغیانو ویشتلی ول. بیان وایي چې په پیښه کې په سمندرګي کې کښتیو ته زیان نه دی اوښتی او د مرګ ژوبلې اطلاع هم نشته. بیان زیاتوي چې وسلوالو په لسو ساعتونو کې 12 ډرون الوتکې، 3 کښتۍ ضد بیلستیک توغندي او 2 د ځمکنیو بریدونو لپاره کاریدونکي توغندي وویشتل. تر دې مخکې پرون د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو په سره سمندرګي کې پر یوې بیړۍ د توغندي او لغزې تړانګې سره د یووالي ښوولو لپاره د اسرائیلو پر لوري د ډرون برید ذمواري ومنله. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل چې پامیر ساحل ته روان کړ. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په هنګو کې پر مسافر وړونکو گاڑی د وسلوالو تر بدروسو مشرانو پر شیاګانو او سنیانو د آرام وسیدو غږ کړی دی.
او بیا ټول اکبر می ته د امن پیغام ورکو
په روډ باندې چوک هم د سی واقعي کوي چوک هم د سی کی سونه کوي دا غو د مخنیوي وشو.
د چمن پر لټوالو د حکومت لخوا د 60,000 روپو د مرستو اعلان رد کړی دی. په خبر های کورټ د تحریک انصاف داخلي انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه ځنډولې ده او ورته د بیټ نخه بحاله کړې ده. خو شنن کې وای عدالت خای پر دې موضوع په جنوري کې روستۍ پریکړه وکړي.
په 9 جنوري باندې به د دې حتمی فیصله کیږي چې دې ته به دغه نشان ملاویږي که نه ملاویږي.
په پیښور کې میشت افغانان وای ځینې بې اسناده زده کوونکي له پاکستانه تر ایستل کېدو وروسته په افغانستان کې هم خپل تعلیم ته پریشان دي.
دا سړیر پکې مونږ وکتل چې وي با کنټه کول چې مونږ وسکو بر افغانستان کې فوت ایجوکیشن بند دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی خبري غړی دا او څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر مسافرونو کې گاډي په وسلوال بریټ کې 2 تنه وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو ویان بیګا مشال لري تبل بریټ پرون ماسپخین شاوخوا 3 بجې له کوټکی سیمې سره شوی دي. د پولیسو مشر وايي په حمله کې سنیان او شیاګان دواړه پنهخه شوی دي. دی وايي د وسلوالو لټون یې پیل کړی دي. تر پیښ وروسته په شینګک سیمه کې ځین خلکو د سنیانو گاډي او پکې سپاره خلک نیولې ول چې د کوربه انتظامی او ځای مشرانو وروسته آزاد کړل. په سیمه کې شیا او سنی مشرانو دا پیښه د فرقایي تاوتریخوالي د پارولو هڅه بللې او له خلکو یې به امنه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
په ضلع هنګو کې د سولو په گاډي نامعلومو تنانو وسلوال برید کړی چې پکې و مسافرو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو 1122 ویان تایر سعید مشال لوډیو ته د چرشنبې په شپه ویلي پر شپږم دسمبر د کوټکی سیمې سره نږدې پر مرکزي سړک شاوخوا 3:30 بجې له پېښوره د پړچنار په لور روان پر فلینکو ډزې شوي چې پکې 2 تنان مړه او 15 نور زخمیان شوی. سعید زیاتوی په پیخه کې زخمیان شوی د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی چې ابتدایي لاشپس هغوی په کوهارت او پیخور کې موجود پوځي روغتونونو ته منتقل کړي.
ډیورینګ شفټینګ دوه کسان چې کوم دی هغه لرې کې وفات شو. د یو کس تعلق چې کوم دی نوشیرا اکوڑا خټک سره دی او دویم کس تعلق چې کوم دی پړچینار سره دی.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر نثار احمد هم پر سولو گاډي وسلوال برید تایید کړي او ویلی چې په پیخه کې ټول وطنان په نخښه شوی چې پکې سلور سنیان دي او درې د شیا مذهب سره تعلق لري. نثار احمد مشال لډیو ته ویلي که څه هم بریدګر په تیښته کې بریالي شوي خو د هغوی لټولو لپاره دوی هغلته عملیات روان کړي. د دې نه علاوه د کورمې په شینګک کې د نهې په ماښام مبینه مقامي خلکو د هنګو پیخې په رد عمل کې پر لاره د سنیانو دوه ګاډي تر ودرولو پس مسافری یرغمل کړي وو چې تر مذاکراتو پس ضلع انتظامی او مشرانو بیا رخلاص کړل او هغوی محفوظ مقام ته رسولي. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا یو مشر منیر حسین اغا مشال لوډیو ته په شپږم دسمبر ویلي په هنګو کې پر مسافرو برید د شیا سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي خو دوی به هیڅکله په دغه ناوړه مقصد کې څوک کامیاب نه کړي.
بور بور لکه اهلی تشی کوم ویلي پشاور کې کوارټ کې یو انګو سره یو پارس کا مطلب چرخیلو سره یو مختلفو ځای باندې ټارګټ کیږي کنه. نو دا یو بس د سی سوالین شون دي چې د کوم سازش دی کوم پنیوت باندې دا پروګرام شروع دی. نو بیا ټول اکر می ته د امن پیغام ورکو، امن خواهانی او امن غوښتون کیو، ان شاء الله امن بغوړ.
په کورما کې ل دسمبر اولنی نټی شې سونی ډلو یو بلګاړي په لارو کې د کانو پښتل پلکړی ول چې ورنه نه یوازې د تګ را تګ لارې تړل شوی وي، بلکې هغلته نور حالات هم کړکیچن شوی وو. په مختلفو علاقو کې پر شیو خلاف ورزیو تر مری معاهده لاندې لا پنځو تر پنځه لس لکو روپو جرمانه تر لګیدلو پس حالات د خکیدلو تما پیدا شوی و. خو تختک صحرا او د کونج الیزو کانډ سره نږدې د سونیانو گاڑی تر نه خکیدلو پس بیا حالت خراب شوی. په صدق کې د سونیانو یو مشر ملک عبدالعلی خان مشال لډیو ته د نه پورزویلی دوی امن غواړي، خو ځینې نامعلومه عناصر پر دغه بوختي چې دوانه ډلې په خپلو کې و جنگوي.
مو بار بار حکومت نه دا مطلبي کړی دي سو روټ دا د سټیټ ذمہ داری دي، دا د حکومت ذمہ داری دي. په کور دې څو په روټ باندې چوک هم د سی واقع کوي، چوک هم د سی کی سونه کوي، واره دوت کوي، دا غو د مخنیوي و شو او کاسونو ته د سنگینه سزا ویل کی.
په 2008 کال کې د مری پسیما شې سونه ډلو ترمن تر سره شی موعده کی دي چې لارې به په یو بل کلو ساتل شي او څوک به داسې اقدام نه وچتوي چور نه د سیمه امن خرابېږي. په سیمه کې پر اول ځل د یاد معاهده لاندې په 10 دسمبر د پیوارد صدې خوار کلی او سدرا پر علاقو د شیو بریدونو په بدل لوی جرګې جرمانه لګولې. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشال لوی د تاسو غوږی د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د چمن هغه خلکو ته به د میاشتې 40,000 روپۍ ورکوي چې روزګار یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورت د شرط لازمي کېدو له وجې متاثر شوی دی. بلخوا د پرلت ګډونوالو د حکومت دا اعلان نه یوازې رد کړی بلکې ویلي دي تر څو پر پوله د پاسپورت شرط نه وي ختم شوی تر هغې پورې به احتجاج روان وي. د بلوچستان حکومت دا اعلان له هغې وروسته کړی چې کله د پاکستان مرکزی حکومت په اکتوبر میاشت کې پر چمن لار د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کړ. د دې پریکړې پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 28 احتجاجي پرلت دوام لري. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی ویلی دی چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انور الله کاکړ د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن د بیروزګارو خلکو لپاره د میاشتې پر یو کور د 40,000 روپۍ پیکیج ورکولو پریکړه کړې ده او د دې مقصد لپاره یې نږدې 6,000 روپۍ څخه زیات رقم ځانګړی کړی دی. نوموړي د خبره د دسمبر د میاشتې په 16 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده او ویل چې د دې کار موخه په چمن کې بیروزګاری ختمول دي.
د بیروزګارو ځوانانو د پاره د سکیم د پاکستان مرکزی او صوبایي ایالت په ګډه وړاندې کړی دی. د دې تر مخه به کم ځوانان دي او دوی ته به د میاشتې 40,000 پاکستانی کلداري ورکول کیږي. دا یو وظیفه ده ترڅو د روزګار پیدا کوي. موږ کوشش کوو چې هر میاشت دغه وظیفه ورکو. تر اوسه پورې 400 کسانو نمونه چې دی هغه راغلي دي. کله چې نور هم کسان راځي ناغو ته هم دا پیسې ور شروع کو. تقریبا 16,000 به بودیجه شول سوی ده او د دې پروګرام نوم دی بنظیر انکم سپورت پروګرام.
دی وبشتنې په جواب کې شاغلی اڅکزی زیاته کړه چې د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت پریکړه عملی کول یقیني ده او حکومت دا هغه څخه تر اوسه پر شا نه دی تللی. لکن تر کومه ځای چې د خلکو سره د مرست خبره ده نو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې حکومتونه زیاتره د دغه ډول سانو سره مرستې کوي. که څه هم نوموړي دا نه دی ویلي چې دا مرسته به د چمن د څومره خلکو سره کیږي او تر کومه وخته پورې به وي، خو په چمن کې د پرلت زیاتره برخوالو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې د چمن خلکو ته د حکومت خیرات نه بلکې د چمن پر سرحدي پولې دي د افغانستان سره د تګ راتګ او روزګار اجازه ورکړي. په دې اړه د چمن په پرلت کې ناست د لغړی اتحاد مشر امیر محمد و مشال ریډو ته ول چې دوی د حکومت څخه خیرات نه بلکې د افغانستان پاکستان سره پر سرحدي پوله وخواري مزدوري کولو ته اړتیا لري.
چروره موږ دلته 1500 روپۍ ګټو، دا خیرات په دی میاشت ماته راکړي، دوې میاشت به راکړي، څو څو به راکړي. موږ دې لکه خپل روزګار ته دا بیا کال څه موږ دغه اقتصاده دغه مې سلسله ده چې په بیا کال کې دا پاکستان نو دا ادارې نه ولې دا پوځ نه ولو چې دا نن دغه کوي زه پاسپورت جوړوم. بیا و جان ته موږ وایي چې ته پښتون سړی د لږ د پښتانه عزت وکړه، دغه پاکټ څه موږ ته راکړي، دا په میاشت کې دی موږ څه راکړي، شل زره روپۍ په میاشت کې نشان نه کېږي، د لږ شپو نه کېږي. نو موږ ورته وایي چې مده کام سړی کوه مځان سړی کوه، زما نیمه کور هلته دی، نیمه دلته دی، نیمه مې شت مې هلته دی، نیمه دلته دی. نه موږ د شرګر دی، نه موږ د ملک خلاف یو، نه موږ د وطن خلاف یو. موږ وایي چې وروره موږ ته خیرات مه راکوه، موږ ته خپله لارې لکه
د پرلت یو بل برخوال عزیز الله وایي چې حکومت د دوی په خیرات نه اموخته کوي، بلکې دوی ته د پرپوله پخوانی روزګار اوریله کی.
دا پیکیج دی دا ماو جان ته مخکې مو یم ستادر پیکیج موږ غلا کو پر بیت دا د ګرد د مړو پیکیج دی، د خانان میک پیکیج دی، خالي د ولس خطا باس موږ ولس ته خواش کوستي مطمئنه سي موږ ته په پاس کې بایس بینچ پاکی نصر راولو، یو د بل سره مرګري، یو د بل په اخلاص سره مرګري. هیڅ پیکیج میکیج نشته، څه پیکیج موږ سرکار سره روزګار غواړو، د ورځې د درې ساعت په مزدري زموږ عوام ته ورکړي، دا ټول ولس خیرات ورکړي، هغه په یو خوا دا روزګار په بل خوا.
د حکومت د ورستي پریکړې په اړه دلته ډېرې کارپوهانو د بیروزګار ځوانانو سره د مرستې و دې کار ته هرکلی کړی دی، خو دا یې د ستونزې په بشپړه توګه هوارې نه دی ګڼلی. په دې ترڅ کې په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې حکومت دې د افغانستان سره پر پوله د کاروبار لپاره د وړو تجارو یا لغړیانو لپاره د شناخت کارډ او پاسپورټ په مقابل کې یوه درېمه لاره راوباسي.
ګورنمنټ دا وایي چې 2010 کې دغه چې دی دا شان دوی دغه کړیو بیا متل کړاله، نو اوس دا وار ګورنمنټ دا وایي چې یا که موږ دا دغه وکړو بیا هلته تورخم کې به هم بیرته په دا سیستم مستعزو. دا مابنس لارا چې دی باید گورنمنٹ هم دا وکړي چې دا خلق دی دوی د پاره مې یو دغه وکړي چې بای راسي کولی کوي موږ یو سو مر د پاره دا دغه کوو، یا ګر سره په شناختی کارډ نه کوو. درېم یو سیستم راوړو چې ستې کارم دا دغه وسی کم لغړیان چې دی دوی باید چې دی گورنمنٹ دا وګوري چې دوی سر لار څنګه ستلی سي، کښنی پیمانه باندې چې دی دوی روزګار بال سي اغټ باندې لاس واچي.
دا یادونه ورده چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د افیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټ څخه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د خلکو تګ راتګ د پاسپورټ د لارې کیږي. لیکن د دې پریکړې په ضد د چمن اولس د اکتوبر د میاشتې د یوویشتمې نیټ څخه د افغانستان و پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرلت پیل کړی و چې لا اوس هم روان دی.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوږی د بلوچستان د یووالي یا یک جهتی کمیټه داوا کړی دا چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې پټمخي او وسلوال ورغلی ول د پرلتوالو د ویرولو هڅه کړي او ورسخه لاوډ سپیکر وړي دي. د احتجاجي پرلت مشرانو پر پولیسو هم د وسلوالو د مرستې تور لګولې دی، وای پر غختونې سربېره د هغوی پر ضد اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد انتظامیه او پولیس وای د هغې پیښې په اړه معلومات نه لري، خو د پرلت د ساتنې لپاره ګمارل شوی چارواکی زیشان بابر ویلي دي د پیښې پلټنې کوي. بلوچستان له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکۍ پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې. د لنډمهاله وزیر اعظم په وینا جوړې کمیټې له احتجاجیانو سره خبرې کړې دي. بلوچستان د احتجاج تر هغې وروسته پیل کړ چې په نومبر کې پولیسو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه وکړه. بلوس فالان وای په وژل شو کې یو کس وار لمخي د پولیسو په حراست کې وو. د بلوچستان حکومت وای د هغه پیخي په تړاوي د زین پولیسو دندې ځنډولې دي او تحقیقات کوي. تفصیل راشد خټک را کوي.
په بلوچستان کې د جبریل درکیو او ماورا عدالت وژنو خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو بلوچستانو تور لګولې دي چې په 28 دسمبر سهار 3 بجې د دوی په کیمپ حمله وشوه او وسلوالو کسانو د دوی لور سپیکر وتختولو. بلوس احتجاج کوونکو د نېشنل پریس کلب مخې ته په اسلام آباد کې د 13 ورځې راسه پرلت وهلې ده. د پرلت مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ هلته په ډیوټۍ موجود مجسټریټ زیشان بابر ته د پیښې په اړه وویل.
باڑ لگا کے
تاسو زموږ د پرلط نه چپیر ازغن تار لګولې دی او خپل خلک یې پولیس مځای په ځای کړی دی. اوس تاسو خلک په موږ حمله کوونکو سره کومک کوي. ستاسو د حفاظتي انتظام دا حال چې د شپې درې نیمې بجې د ویګو ګاډو ولا راځي او د وسلې سره په ښځو او ماشومانو حمله کوي او دلته نسیزونه پټوي او تاسو ته پته هم نه لګي. یا موږ ته حمله کوونکي وښایه یا به زه وایم چې په موږ حمله تا کړې ده. د ډاکټر مهرنګ بلوچ ته خبرو په ځواب کې ده وویل چې دوی به د پیښې پلټنې وکړي او دې ته به احوال ورکړي. دوی وویل چې پولیس د پرلط د ګډونوالو د حفاظت لپاره ځای په ځای شوي دي او ازغن تارې ځکه لګولی دی چې په پرلط کې ماشومان دې هسې نه سړک ته منډه کړي او ګاډي خوک کړي. د پرلط مشر د پیښې ویډیو هم مجسټریټ زیشان ببر او هلته موجود خبریالانو ته ورښکاره کړه. د مجسټریټ په شان د پولیسو نورو افسرانو او حکومتي خلکو هم وویل چې دوی د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو په پرلط کې ناستې سمیدین بلوچ د پیښې په اړه ژورنالیستانو ته وویل:
میں گزشتہ 14 سالوں سے بلوچستان میں ہونے والے ظلم
جب تیر اس پر لسکالوں سے بلوچستان کی کیدون کی ظلم اور جبری لدرکیو خلاف احتجاج کوم جو سور مخکوم اسلام آباد تر غلی ہم پرون د شپې دل تیوا پی خوش ہوا مون خزینہ او مشمان او دو چې د شپې درې بجې دوه گاڑی راغله او درې کسان ترې نه راکوس شول. دوی اول په مونږ دړکیو کې وسلای راوستا او بیا زمونږ د ویرولو لپاره په زور زمونږ لاؤډ سپیکر یو
جو لاؤډ سپیکر تھا اس کو ساتھ لے کر چین گئے.
د بلوچستان په پرلط ته حمله خبر اوریدونه پس سیاستمداران د بشری حقوقو فعالان او ژورنالیستان د احتجاج کوونکو سره د خوښۍ ښکارول لپاره ورغلل. په دوی کې د مسلم لیگ نومیو مشر مشاهد حسین او د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د خبریالانو سره خبرې وکړې او د پرلط ګډونوالو سره کېدونکو سلوک غندنه یې وکړه. د بلوچستان احتجاج تر هغې وروسته پیښ شو چې د نومبر په 13مه نیټه د بلوچستان پولیسو د څلور مشکوکو وسلوالو په خطه کې د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوس فعالان تور لګوي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز تجزیه‌نگار رشید صفی د بلوس احتجاج کوونکو سره د حکومت د رویې په هکله مشال رډیو ته وویل:
دا مونږ چې په اردو کې ورته لاپته افراد وایي د هغې لواقین دي، خو د هغې سره چې کوم دلته رویه ده کوم سلوک دی نو زما په خیال دا بالکل مناسب نه دی او په دغې وجه باندې به دا مسله نوره هم زیاته هغه کړکېچنه کیږي او د پاکستان بدنامي به کیږي، د سیکورټي چې کوم ذمه دار ادارې دي د هغې بدنامي به کیږي. نو ښه خبره به دا وي چې د دوی په طالبات باندې غور وشي.
د بلوچستانو لرین په 15 دسمبر له تربته پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. خو پولیسو د لرین تر 200 زیات ګډونوال ونیول. د پولیس افسران داوا کوي چې ټول نیول شوي کسانی خوشی کړي دي. خو د پرلط ګډونوال وایي چې دوی تر سلو زیات ملګري اوس هم د پولیس سره بندیان دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,550 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو تاسې غواګي پېښور هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو ناقانونه ګرځولو پریکړه ځنډولې ده او انتخاباتي کمیشن ته یې د هغه ګوند د اسنادو او انتخاباتي نښې بحالولو امر کړی دی. هایکورټ پرون ماښام په لیکلي امر کې ویلي دي چې د جنوري پر 9مه بعد دوه قاضیان د انتخاباتي کمیشن د پریکړې په اړه اورېدنه کوي. ټاکل شوی چې کمیشن د جنوري پر 14مه د فروری 8مې انتخاباتو لپاره د ګوندونو او نوماندانو نښې اعلان کړي. انتخاباتي کمیشن پرستو کې ویلیبل چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات له قانون سره سم نه ول، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخه نه ورکوي او مشرانو یې هم په رسمیت نه پیژني. هغه ګوند د کمیشن د دې پریکړې پر ضد په هایکورټ کې درخواست دایر کړی وو. نور تفصیل غلام غوسرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو لخوا د دسمبر په 28مه نیټه د انتخاباتي کمیشن د 28 دسمبر د پیسلې په ضد د داخل شوی پیټیشن د تفصیلی اوریدنې وروسته تیر ماښام د های کورټ جج کامران حیات د پیسله واوروله. د دې ترڅنګ عدالت د دې معاملې نوره اوریدنه د جنوري د 9مه نیټې پورې وځنډوله او عدالت په خپل امر کې وویل چې د جنوري په 9مه نیټه به یو جج نه بلکې په دوو قاضیانو مشتمل یو ډیویژنل بینچ د دې قضیې نوره اوریدنه کوي او تر هغې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نښې یعنی بیټ د بحالولو او د ټاکنو د کمیشن په ویبپاڼه د تحریک انصاف د سرټیفیکیټ د بحالولو امر یې هم ورکړو. د عدالت د فیصلې وروسته د تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې انتخاباتي نخه د یو سیاسي ون بنیادی آئینی حق دی. انتخابی نخه د یو سیاسی ګوند د هغې د پلویانو او کارکونانو بنیادی آئینی حق دی. نن های کورټ هغه بنیادی حق پوره کړی او دا امر یې ورکړی چې د بیټ نخه هم د پی ټی آی ده او پاکستان تحریک انصاف یې بحال کړی. د پاکستان تحریک انصاف وکیلان د پیښور های کورټ د لنډمهاله فیصله د یاد ګوند لپاره یوه بریا بلي، خو د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه بابر خان یوسفزی وایي چې عدالت به د دې معاملې حتمی فیصله د جنوري په 9مه نیټه کوي.
نو که په نو تاریخ ډیویژن بینچ دې ته کینی نو هم هغه به یو ډایرکشن الیکشن کمیشن له ورکوي چې د 13 تاریخ نه مخکې د دې ریلیټډ فیصله وکړي. فلال خود پی ٹی آئی ملگری او داغی حامیان دائی ووٹران اغا و پدے خوشحالی، خو 13 تاریخ اخیرنے روز دا چھ نشانوں با الرٹ کی گی. نو امید لرو چھ پنو جنوری وانے با ددے حتمی فیصلہ کی گی چدی تو بدغه نشان ملایوی کی کنه ملایوی.
خود پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان تیر مخام په پیښور های کورټ کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پیښور های کورټ د فیصله د پاکستان تحریک انصاف په ضد د سازش د لغوه کولو پریکړه وبلله. یاد دی وی چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د ګوند دننه انتخاباتو په ضد د داخل شویو اپیلونو په اړه په فیصله کې لیکلی وو چې یاد ګوند دغه انتخاب انتخابات د خپل عین او د انتخاباتي کمیشن د قانون مطابق نه وکړي او په دې وجه یې هغه انتخابات کل عدم ګرځولي وو، کوم کې چې بیرستر گوهر علی خان بغیر د مقابلې د پاکستان تحریک انصاف نوی چیرمین منتخب شوی وو او په څلورو واړو صوبو او مرکز کې د یاد ګوند نور عهدهداران هم بلا مقابله منتخب شوی وو. په پیښور کې په عدالتي کیسونو نظر لرونکي خبریال طیب خان وایي د پاکستان تحریک انصاف وکیلانو په خپلو دلایلو ورکولو سره د ټاکنو د کمیشن دغه دریز رد کړو او تر څلورو ساعتونو پورې په پیښور های کورټ کې دا معامله روانه وه.
کم الیکشن کمیشن کومه فیصله کړې ده په پی ټی آی کم انټرا پارټي الیکشن یې کلدم ګرځولې دي، نو په هغه کې ډېر سیزونه داسې دي هغه باندې کوشچن یې پورته کړی شوی د هغې په جورسډکشن باندې د هغه په اختیار باندې چې الیکشن کمیشن سره اختیار چې کوم دی نو دا نه دی چې هغه د پاټو تر منځه چې کومې جګړې وي د هغې په بنیاد باندې هغه فیصلې کوي. بل هغې دا خبره هم وکړه د پی ټی وکیلانو چې 175 نورې پاټې دي په دې وطن کې نور ګوندونه دي د هغې هم دغه شانتې دغه شوی دی الیکشن نه کیږي، خو پای باندې اعتراض نه کیږي، صرف واحد یو تحریک انصاف ته چغه سیاسي انتقام نه جوړیږي او هغه باندې د اعتراض نه کیږي.
پیښور های کورټ تیر ماښام په لیکلي بڼه هم د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې د بحالولو فیصله جاری کړې ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال لري تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینه مایکی تاسو لپاره په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، ځکه چې دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوه دی. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پولیسو او د ژغورنې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او پنځه ژوبل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو ویان طاهر سعید بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون ماسپښین شاوخوا درې نیمې بجې له کوټکي سیمې سره نږدې له پېښوره د کورمې پاړه چینار ته پر تلونکي ګاډي ډزې وکړې چې پکې اوه تنه ژوبل شول چې ورڅخه یې دوو روغتون ته پر لاره سا ورکړه. د هنګو د پولیسو مشر ویلی دی چې په برید کې سنیان او شیعهګان دواړه په نښه شوي دي. نثار احمد مشال راډیو ته وویل چې وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي خو لټون یې روان دی. د بلوچستان د یووالي یکچهتۍ کمیټې دا وکړې ده چې پټمخیو وسلوالو یې د احتجاجي ناستې د ګډونوالو د ویرولو هڅه کړې ده او له کیمپ یې لاؤډ سپیکر وړی دی. د پرلتوالو مشرې ماهرنګ بلوچ پرون مازیګر له چارواکو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیسو هم د هغو وسلوالو مرسته کړې او د احتجاجیانو پر غوښتنې سربیره یې د هغوی پر ضد کاروایي نه ده کړې. د پرلت د ساتنې لپاره ګمارل شوي مجسټریټ زیشان بابر نوموړي ته د پیښې د پلټنو ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ یکجهتی کمیټې په مشرۍ لسګونه بلوچانو د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد د ډسمبر له درویشتمې راهیسې د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته پرلت وهلی دی. پېښور هایکورټ د تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پرېکړه ځنډولې ده او پر دې موضوع یې د اورېدنې لپاره د دوو قاضیانو جرګهګۍ جوړه کړې ده. هایکورټ پرون ماښام په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې د بحالولو سپارښتنه کړې ده. عدالت ویلی دی چې د جنوري پر نهمه د ګوند او کمیشن استازي دي اورېدنې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې انتخاباتي کمیشن د جنوري پر 14مه د فبروري 8مې ټاکنو لپاره د ګوندونو او نوماندانو نښې اعلان کړي. د امریکا مرکزی قومندانی وایي چې ځواکونو یې د سره سمندرګي په فضا کې تر 1200 زیاتې ډرون الوتکې او یو شمېر توغندي ویشتلې دي. مرکزی قومندانۍ پرون پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر په بیان کې ویلي دي چې د برید لپاره کارېدونکې بې پیلوټه الوتکې او توغندي په یمن کې میشتو حوثي یاغیانو ویشتلي ول. بیان وایي چې په پیښه کې په سمندرګي کې کښتیو ته زیان نه دی اوښتی او د مرګ ژوبلې اطلاع هم نشته.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورید. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. امریکا ته د افغانانو د لیک بنسټ افغان اویک مشر شان وینډور ویلی په پاکستان امریکا ته د تک په انتظار د ناستو افغانانو له ډلې یو سل دېرش کسان ایستلي دي. نوموړي رایټرز اجانس ته ویلي دي دا هغه کسان ول چې په امریکا کې د اوسېدو لپاره کارونه تقریبا خلاص شوي ول او د امریکا حکومت ورته د خوندیتوب لیکونه هم استولي ول. پاکستان لا د نوموړي د دې دعوې په غبرګون کې سندي ویلي خو په بیا بیا ټینګار کوي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې یوازې بې اسناد افغانان ایستلي دي. په پاکستان کې مشت ځینو افغانانو هم مشال لري ویلي چې پولیسو یې د خوندیتوب لیکونو ته زیات ارزښت نه دی ورکړی. خو د امریکا د بارنو چار وزارت یو چارواکي رویټرز اجانس ویلي چې د پاکستان حکومت د هغو لیکونو درناوی کوي. نور تفصیل سفی الله ستنګزی راکوي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي میره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنی وي او د امریکا د پی ون ویزې په تمه وي پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولي وو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشتي و افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی ټو کیس لري د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل
که څه هم موږ سره دغه لیټر شته اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو پولیس موږ نیسي تاڼې ته مو بیایي نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خوخه خبره ده اما دوی زموږ تلیفونونه قیدی بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده شته چې موږ ډیفورټ کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي خصوصا امریکا متحده ایالات پی ټو او پی ون هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي انتظار دي دغه پروسس لړۍ باید چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نشي وقن چې ګڼې روانی ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ریپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لوی ته تاسې غوږی په پیښور کې مشت ځنی افغانان وای چې د بے اسناده بهرنیانو د استلو بهیر یې ټولنیز ژوند اغیزمن کړی دی. دوی پر مشال لوی ویل چې د غم خادي او دارا د خپلوانو لیدو لپاره افغانستان ته نشتللې ځکه چې ویر لري د پاکستان چارواکي به د مهاجرت په کاټ هلته ورتک ته پرې نکړي. دوی دا رازوای په خوا به افغانان ناروغانو په یو ټوکن پاکستان ته اوختل شول خو وس دا آسان نه ده. په پیښور کې یو افغان مشر لوی ویل چې دا سي زده کوونکې پیژني چې د اسنادو نه لرلو له کبله هیواد ته ستانه شبی دی او هلته پر تعلیم د بندیز لوبجې لوړ زده کړی نشي کولی. پاکستان د نومبر لومړی نیټه راځي د بے اسناده بهرنیانو چې لیش میری د افغانانو د ستنولو بهیر ته دوام ورکړي دي. حکومت دا رازوای چې بے له پاسپورت او ویزه له افغانستان سره د تګ راتک اجازه نه ورکوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د کومونو د شورا مشر اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حالات یې ټولنیز ژوند کړاو سره مخ کړ او ناروغان هم وسوک علاج لپاره پاکستان ته نه راپرېږدي.
چا سره چې کارتونه دي افغانستان ته چلاړ شي واپس راتلل نشته. دلته یې چې افغانستان کې پیښور ته وشي تلای نشي. ډیر خلک دي چې دلته کارتونه ورسره وو او هغه کارت یا جیب کې نو یا کور کې ته پاتې چې هغه د پورت شوی دی هغه وسال ته پراته دي راتلای نشي. د لارو ستونزې ورته پیښې بس داسې مسلې پیدا شوې دي. او بل مخکې به مریض ته به په تورخم کې پاکستان ډاکټر ورته ټوکن ورک هغه به راتله. اوس اخوا ته چې کوم ټوکن ورکې هغه ټوکن هم دی خانه قبلېږي او نه راپرېږدي. مریضانو ستونزې ډېرې زیاتې دي.
په پیښور کې د افغان زده کوونکو اتحادیې مشر عنایت الله وایي چې په سلګونه داسې افغان زده کوونکي چې پاکستان تعلیمی ادارو کې سکالرشپونو ته اهل وو د اسنادو نه لرلو له وجې ترې محروم شول.
د افغانانو د ویستلو چې کوم یو پروسیس پاکستان ګورنمنت په کار کولو ډیر خلک پکې سفر شلو او ډیر خلکو د پکې تکلیفونه جوړ شوې. نه داسې فیمیل پکې و چې وایي د اوس د پاتې کېدو د امکانات نشته دي. نو داسې ډیر پکې موږ وکتل چې وایي به کنټیکټ کول چې هر موږ وسه کو بر افغانستان کې پوت ایجوکیشن بند دی. ډیفینیټلی چې ډیر زیات افغانان گرلس خاص کر پکې لاړل او د پروسی نه یا دغه ایجوکیشن د برخې نه بې برخې پاتې شو.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر لومړۍ نیټه رئیس د بے اسناده افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 15 لاکه بې اسناده افغان کډوال په تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې پاکستان کې خواوشا 14 لاکه رجسټر افغان کډوال موجود دي او بیا په لکونه شمېره کې ورسره نارجسټره یا بې اسناده افغان کډوال هم شته. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملک کې څه باندې 14 لاکه بے اسناد افغان کډوال موجود دی او د نورو بے اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ به دا ټول لدی ملکا وباسي. په 2018 کې د پاکستان بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې هر تن لپاره په تورخم د پاسپورت او ویزې شرط خودل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو تاسې غواګي. د افغانستان د خوست په تریزیو کې د مشرانو او ځوانانو جرګې د ولور کمغولو پریکړه کړې ده. په هغه ولایت کې تر دې مخکې هم جرګو دا شان پریکړې کړې دي، خو په تریزیو کې له اعلان سره سم عملي شوي هم ده. جرګې ویلې دي په هغه سیمه کې به هیڅوک تر 2.5 لک افغانۍ زیات ولور نه اخلي. تر دې مخکې هلته د ولور اندازه له 6 لک څخه تر 10 لک افغانۍ پورې وه چې ډېری خلکو نشو ورکولی. جرګې ویلې دي که څوک د پریکړې سرغړونه وکړي نو ټول ولس به ورسره تعلقات ختموي. نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د ترزیو په سیمه کې د قومي مخورو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او رون اندو په هڅو او کوښښونو د نجونو لوړ ولور ټیټ او پلی شو. په لویه پکتیا کې لوړ ولور یوه دایمي ټولنیز ستونزه ده چې د خلکو ژوند او اړیکې زیانمنې کړي دي. د ترزیو اوسیدونکو په دې قومي پریکړه کې 2.5 لک افغانۍ ولور، 50,000 د زوم او ناوې د کوټې د جوړولو او ناوې ته 3 تولې سره زر ټاکلي او نور لګښتونه یې منع اعلان کړي. د تریزی اوسیدونکو حضرت الله ستومان مشال روډی ته ویل
د غزوانان سره ټول شو و مې چې دغه بدمرغه فرهنګ د لمن زړه لپاره یو چاره باید وکړو. دا داسې یو فرهنګ ده، داسې یو بدمرغه کلتور و چې هر څوک یې هاته کړی و، څوک ته خلاصېدای نه شول، چا ته خلاصون نه شو موندله. په ځمن کې هر څوک ته پتنګ هم و، هر څوک ترې په عذاب هم و، هر څوک ترې ناراضه هم و.
د لوړ ولور د کمولو په نیت په وروستیو 2 کلونو کې پرلپسې قومي تړون نه شوي، خو په ټوله معنا عملي شوي نه دي. د ترزیو مشران وایي دوی د دې پریکړې د عملي کولو کلک هوډ لري او دا سیمه به د لوړ ولور د له منځه وړلو په برخه کې نورو قومونو ته یو مثال ګرځوي. د ترزیو یو مشر الحاج مختارالدین جلالزی وایي
نیمون کوم دې کې ټول ځوانونو مشرونو لمه کرامو د درسره قشرونو د کلک پریکړه کړې دو چې کچیرته دې کې تړون د څوک سرغړونه وکي، څوک سرکشي وکي، دیګې په کلی کوم کې برخه نه وي، هغه په جنزا وتلوي، هغه په اخترون وتلوي، هغه په دوستۍ شړل شوی، یغې دوستۍ ته د غیر شتې ته غم او خدای ته بو هیڅ کله ورونه زمانه هم نه ورسی.
په خوست کې د ولور په اړه د نور قومونو د پریکړو سره په توپیر د ترزیو قومي پریکړه پلی شو او د دې سیمې یو کس د خپل کورنۍ جنې یو ځوان ته په همدې ټاکلې نرخ کوژدان کړه. یادکس حاجی شکر الله جان وایي
خو خپل وریرا په کوم په نرخ چې زبونونو تړل او علیمونو تړل او ټول دا خواهش لرلو چې دا تطبیق شي مو په ځون ومنلو او تطبیق میکړلو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې شاوخوا دېرش لوی او وړه قومونه پکې میشت دي. سره له دې چې خوست کې علم او زده کړو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اوسیدونکي د پخوا په شان قومي نرخونه، رواجونه، څلې او بریدونه، همدارنګه جرګې او مرکې پالي او د همدې ارزښتونو په رڼا کې ژوند کوي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بین کے پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال لري تاسې واګي په پاکستان کې په روستو میاشتو کې د امریکایي ډالر پرتله د روپی ارزښت یو څه خښوي دي او د یو ډالر نرخ له 3.5 څخه 2.8 روپو ته پریوتې دي. لدې پرته حکومت د تیلو بیې هم کمی کړې دي خو خلک وایي د توکو بیې لا هم د پخوا په څیر لوړې دي. کاروباریان وایي تر هغه چې حکومت د بیو د سار سم نظام نوی عملي کړي دا مسله نشي هوارې دي. د پاکستان چارواکو په وروستیو کې د ګران فوشانو پر ضد کاروایانی هم کړی دي. نور تفصیل د شانباز ترګزی په دې رپورت کې ورو.
باوجود د دې چې پېټرول او ډالر ارزانه شو د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم نشو. خلک وایي څو میاشتې وړاندې د کرنسي او کاروباریانو او ذخیره کوونکو ضد چاپی وهل کېدې نو ورسره ځینې شیان خو ارزانېدل خو اوس چې دغه چاپی بند دي او یا ډېرې کمې شوې هر څیز واپس کرانېږي. اکرړې کلیکو د محمد اوسیدونکو تاریخ خان دا وخت یو هوټل جوړ کړي تر دې وړاندې به د ماربلو ټرک ګرځاو خوای ټرک د تیرو اتو میشتنه په کور کې ودرولې ځکه چې دا ګاډي خپل خرڅونه لکه تیل تیرونه او نور هم نه پوره کول.
پندای ته بم ګاډي چلاو کاړي بم د ماربل بم چلاو خپ پیدا کولا اوس مجبورې نه کور کې ځکه ودرولې اعلان کې ګاډي هم شته خو بس امدن نو چې پیره به مو کاه یا بم مصری لور کې بم بل لور کې یا بر پم قرضداري ورسره ورځ قرضداري کیدو اسې ګرځ را ګرځ هوټل کو دا غي مزه نشته ګرانه ډېرې زیاتې دي دومره زیاتې دي چې غوړې راوړېم ګران دي کې دال لوړېم ګران دي ورو را کچار سوار کې هغه لا پریات کوي.
د محمد دیو دکاندار چې د غنم اوړه او نور سودا یې خرڅوله مشال ریډیو ته ویل شل کیلوګرام اوړه 3200 روپو ته رسیدل هغه وخت نه ګران حکومت په دوران چاپی وهل شروع شو دغه بیا درویشنیم سو ته راخته شو خو نن د اوړو قیمت د 2800 نه 2900 پورې واپس ختلې. همدا شاندار اورجی تورې چای مسالې او چینی هم د 3200 رهسې په ګرانې دودي. د بنگلونو میکلیو بل وسیدونکو نیاز ولی خان د بجلی د اوزارونو مرمت او ځینې شایان نوې هم جوړوي. مشال ریډیو ته وای د دوی کار هم د ګرانې د لاسه بیخي ولاړ شوی
تقریبا دومره سر لوی دی چې مخکې به منګا آرډر نه اخست کچا پراته وی چې یو پی اس را لساس کوم لسا تا ډر پر سره مون بلیر ک زر په کار نه چرته بل چاته وای یا سټابلایزر را تاساس کا نو مخکې من د کار نه تنګ اوس کو زتا ته وی مچی اغه زوړ مرامت کې موږ کوم شی به موږ کو 4500 روپۍ راوړا په 2500 روپۍ تقریبا کزتا ته وی موږ مخکې و زمون خلکو سره لسه تل کر روپۍ باندې وس موږ ولټه لسه تل کر روپۍ قرضداري
د دغه دکاندار په خبره ټماټر 500 روپۍ تر کوڅ شو اوس ته یو کیلو بیا یو سل اتیا نه تر 200 روپۍ پورې ده. د دې نه علاوه سبزیانی او شنه میوه هم ګران دي. البته امرت نن د دسمبر په شپه غوښته مو په کوزه محمود کې په 100 روپۍ کیلو وو. د ګاړو او زمکو کاروباري یو بلتن اشفاق خان مشهد رډو ته وویل د شاوخوا درې میاشتو کې کوم ګاړې نه خو خرڅ کړي او نه یې اخسته نو وجه څه ده؟
وجه خو غټه مطلب د ګاړو دا اوس چې کوم نه د درې میاشتو شو د افغانستان چې کوم د ماجر زی دې سره مطلب په ګاړو باندې غټه سر پریوته دی.
ارزانه شي به ګرانه شي به کنه
ولاړ دې پټه پونه ولاړ سو ګاډي اخلي نه چې موږ کوم مطلب مین حب دې کنه کوم موږ پښته خره چوک واخلو نو ولته زیات تر انویسټمنټ د ماجرو او ماجر چې کوم دی غوي بانک پیسې نه کوي مطلب همدغه سي او یو پلاس پل پلاس پر مطلب د ګاډ روزګار نه کوي نو غوي خپل پیسې د روزګار نه وستلې.
دا چې نړیوال کاروبار په ډالرو کې کیږي او د کاروبار د پاره تر ټولو زیات کاریدونکو سیس تیل دي نو دغه ډول خو ارزانيږي نو بیا خوراکي او غیر خوراکي شایان ولې نه ارزانيږي. مشادر ډو هم دا پختنه د یو کاروباري ماهر او د پاکستان او د افغانستان د شریک خونی مشر زاهد شینواری نه کړي
زمونږ حکومت ډالر ریټ کې کمای راغله ده کنه هغه په وجه باندې چې کمای خو لګ ډیر رالو او هغه عمره په کار نه دی چې څومره دا ریټ کله ختل او دا مارکیټ ریټونو ختلې و کنه هغه عمره واپس رانه لږ خو دې باندې د څو پرې چې ګورنمنت مداخلت نه نو دا خو بیا نه کیږي دا پرایس کنټرول څه دی سیستم څه دی دا حکومت جوړی کنه بیسیکلی زمونږ یو کیرټیکر حکومت ته او یو تاسو غنې شارځي غونډه سیټ اپ ته مونږ داسې ترانزیشنل پیریډ سره تیریږو چې سو پورې یو مستحکم حکومت نه راغلی دلته هغه پورې به دا مسلې رواني
ګرانی خو شورو ده خو دغه ټولو تنانب خبره ممکنه ده د را روان منتخب حکومت ته جوړېدو نه پس شایان ارزان نشي ځکه هغوی به عوام دوسته معاشي او اقتصادي پروګرامونه شروع کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
مشال ریډیو تاسو غواګي تاسو کولی شئ چې دا مشال ریډیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. د دې ترڅنګ تاسو په انستګرام او په یوټیوب هم تاسو تازه ویډیوګانې کتلې شي. تاسو په هم د نور رپورټون د یو رپورټ په لور راګرځوم او د روانې کړي اخري رپورټ دی. د کورمې په ساده کې د لوبو میلې پیل شوې دي. دا میله د اف سی ځواک تر تنظیم لاندې جوړ شوې چې پکې د کرکټ او والیبال سیالي کیږي. په میله کې دیارلس د والیبال او تر شپېتو پوری د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. ځای لوبغاړي او خلک وايي په سیمه کې د لوبو سیالي جوړېدو سره نه یوازې تفریحي او ورزشي مواقع پیدا کیږي بلکې خلک هم ورسره نفرتونه هم ختميږي. تفصیل تاریخ اورګزیرا کوي چې د کرکټ په کمنټري پیل کی
دا کمنټری د کرکټ لوبې لپاره روانه ده. دا لوبه په شپږم دسمبر د سدې په سپورتس کمپلیکس کې د پیرکایم او مرغې چنې لوبډلو ترمنځ ده. په سیمه کې د کرکټ مقابلې د مختلفو علاقو ترمنځ د اف سی ځواک یو سلډیال سوینګ تر تنظیم لاندې د لوبو ملي برخه ده. په میله کې هر ورځ درې لوبې تر سره کیږي. د نهه پرز لساتین پیرکایم او سدې رغلو لوبډلو خپل مقابلې ګټلې دي. د پړچمکني یو لوبغاړی خلیل هاشمی مشال رډیو ته د نهه پرز ویلې په سیمه کې د لوبو میله لار جوړدلو سره نه یوازې تفریحي او ورزشي موقع پیدا شوه بلکې په خپلو کې بد اعتمادي او نفرتونه د ختمېدو لپاره یو خزر یا پلاس ورغلی.
سپورتس حکومت د صحت لپاره هم سرګرمې دي. هغه باندې یوت ځوانانو باندې ډېر خاص سرات شي خو موجوده حالات مطابق سره یقینا دا یو ډېر خو مثبت سټیپ دی، ډېر خو اقدام دی. زه دا کمانډر صاحب ته ڈی سی صاحب ته او ټول ته دا اپیل کوم، ریکویسٹ کوم چې تاسو دا شی ایونټس بور بور کوئ. سپورتس یو بهترین ذریعہ دی د امن ضروري.
په کورما کې د لوبو د عاملا په داسې وخت کې شروع شوه چې هغلته لا یوې مودې راهیسې د 600 ډالر ترمنځ حالات ترنګلی دي. په سیمه کې تر جګړو پس پر یو بل ته غاتک باندې او نه د فرقو ترمنځ داسې د جوړښت کمی حلې زلې هغلته په نظر راځي. د سخی احمد شاه ملک فخر زمان وای دا ملا به د علاقې امن او خوشاله بیرته په قائمولو کې خپل رول په خډول ولوبوي.
مو په خپل نه خدي نه په ډېر خمسه لوټ شي لکه د کورمی کې ته کوم یو بدامنه یو فضا جوړ شوی دی نو د کی تشیا سونیو ډور شي په دال تکیل کوي نو دا به یو د سمسج وی څار چې ته دا ورسیږي چې کار څوک هم کورمی کې بدامنی غوړي هغه یو ډېر کم غوته خلک وی خدای خبر څنګه دی چوپې مو غوړي چوپ هغه ته نه دلته لګیا دی چې بدامنی غوړي میجورټی خلک دی هغه امن غوړي او په دغه کېل په دغه پروګرام نه بدا ثابت شي چې کورمی خلک پر امن دی امن غوړي امن سره هغه بینه لري.
په کورما کې اف سی ځواک هر کال د مختلفو لوبو مقابلې تر سره کوي. د غزل د لوبو د عاملا نه یوازې په کورما کې جوړ شوی بلکې د قبایلی ضلع په هر هغه ځای کې یا ځواک شروع کړي چیرته کې هغه موجودیت لري. په صدر کې د اف سی ځواک یو سلډیال سوینګ کمانډر لیفټننت کرنل سہیر بابر وای په میله کې په غټش میں لخلکو شرکت د معلوميږي چې قبایل امن خوخي دي.
امن کرم کا مقدر ہے اور امن آئے گا.
صلح د کرم تقدیر دے او امن برازی د نن روزی فعالیت د هم دے خبر شاہد دے چ مگ ب یوزے کینو یوزے ب لوبیگو پگڑا ب د سول پلور حرکت کو.
قدم ملا کے امن کی طرف پڑے
پ صدا کے پردشتم دسمبر تر افتتاح پاس دا ایف سی زواک تر انتظام لاندے دا منزنی او کوزی کور میں پکچا دا مختلف سیمو ترمین دا لوب مقابلے لا اتوار روزی شروع شوی چې دا سلسلہ بر روان د جنوری میاشت تر دولسه منټې پورې جاری وي. په سیمه کې دیارلس د والیبال ټیمونه او تر شپېتو پورې د کرکټ لوبډلې په دغه مقابلو کې برخه اخلي. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بس کلک را دی بجوڑو دگرانی پختون جوړو دګرانې پ